قبل کیت مازدیگر څلور بجې سویا. السلام علیکم، بیا حمزه فریبا ظاهر مو د ازادي رادیو د پښتو خبرونه ته هرکلی کوم. د پاکستان د پاوځ لوی درستیزوي پر پاکستان د افغانستان لخوا د تورونو لګول د سولې پروسې ته زیان رسوي. د افغانستان ولسی جرګه وایي که حکومت او سلب صلاحیت سو وزیرانو پر ځای دوی ته نوي وزیران معرفي کړي، تر شلو ورځو پورې به خپل کار ته دوام ورکړي. دا او نور مطالب هم په دې خبرونه کې اوریدای شي. وروسته به یو وري د معمول سره سم خبرونه په خبرونو پیلو. په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې ترکی چارواکي وایي هغه کس نیولی دی چې په افغانستان کې روزل سوی او د نوي میلادي کال په شپه یې په استنبول کې په یو نایټ کلب کې 9 تنه وژل. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو تمه لري چې د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د اټومي وسلو په ګډون د ستراتیژۍ د ثبات په ارتباط پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د بوروس راسي خبرونه د افغانستان په خبرونو پیلو چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان اجرایی ریاستوای حکومت له هم د بیواکه شوی وزیرانو پاړه د ستر محکمې لوري د اساسي قانون د 29 ماده تفسیر ته پټه ده. د افغانستان د ولسی جرګې د خزو چارو کمیسیون رئیس له حکومت غواړي د خزو او ماشومانو د زورونې د من د قانون پلي کولو ته د اجرایی پالیسی جوړ کړي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 3 ساعتونو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د یو شمیر پاکستانیانو په ګډون 30 وسلوال مخالفان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرایی ریاستوای حکومت له هم د بیواکه شوی وزیرانو پاړه د ستر محکمې لوري د اساسي قانون د 29 ماده تفسیر ته پټه ده. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته وویل د ستر محکمې د پریکړې تر اعلان پورې اوسنی وزیران خپل کارونو ته دوام ورکولای شي.
حکومت له هم د ستر محکمې له ادرسه د اساسي قانون د 29 ماده تفسیر ته سترګي پلار دی. هر کله چې دا تفسیر له ستر محکمې څخه حکومت ته رسیږي، هغه شرط کې
دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ د ولسي جرګې رئیس له حکومت وغوښتل چې د اساسي قانون احترام ته د دغې جرګې پریکړې ومني او نوي وزیران دې ورته معرفي کړي. د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو چارو رئیس له حکومت غواړي د ښځو او ماشومانو د زورونې د منې د قانون پلي کولو ته د اجرایي طرحه او پالیسي جوړه کړي. فوزیه کوپی نن په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل
د خزو او ماشمانو د زورونی د منی قانون داسې موارد پیشبینی کړي چې هیله ده له پلي کېدو سره یې بیلابیل زورونی کمې شي. نننۍ غونډه مو د دې لپاره جوړه کړي چې د مختلفو ارګانونو ترمنځ همغږي رامنځته شي او د دې قانون د پلي کېدو لپاره عملي پلانونه او ژمنې ولري.
په ورته وخت کې د دولت اړوند اورګانونه ژمنه کوي چې د دغې ستونزې د اورولو لپاره به هڅې جدي کړي. د ښځو او ماشومانو د زورونې د مخنیوي قانون په دې وروستیو کې د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا تصویب شوی. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 3 ساعتونو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د یو شمیر پاکستانیانو په ګډون 30 وسلوال مخالفان وژل شوي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو دغه عملیات په بغلان، کونړ، کاپیسا، ارزګان، هرات، کندوز، بغلان او هلمند ولایتونو کې کړی دي چې یو شمیر وسلوال په کې ژوند نیول شوي دي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبار وړاندې کوي.
ترکی چارواکي وایي هغه کس نیولی دی چې په افغانستان کې روزل شوی او د نوي میلادي کال په شپه یې په استانبول کې په یوه نایټ کلب کې 9 تنه ووژل. سریاعظم بني علي یلدرم نن وویل پولیس له دې سړي تحقیقات کوي او هیله ده چې له تحقیقاتو معلومه شي چې د دې برید شاته کوم ځواکونه دي. یلدرم بیا وویل چې پولیسو دا تروریست پرون په استانبول کې ونیو. بل لور ته د استانبول والي واسف شاهین نن په یوې خبري غونډې ته وویل چې د نیول شوي کس په اړه باندې معلومات ورکړل.
عبدالقادر مشاریپوف
دا سړی عبدالقادر مشاریپوف نومیږي. د پټنوم ابو محمد خراسانی دی. د پاکستان کې په 1983 کال کې زیږیدلی او په افغانستان کې روزنه ترلاسه کړې ده. د سم روزل شوی ترورست دی چې په څلورو ژبو خبرې کوي. د استانبول والي زیاته کړه چې نیول شوي سړی اعتراف کړی دی چې د دا برید کړی او د برید کوونکي او نیول شوي سړي د لاس د ګوتو نقشې هم سره ورته دي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د نوي کال په شپه د ترسره شوي برید مسؤلیت منلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو تمه لري چې د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د اټومي وسلو په ګډون د ستراتیژۍ د ثبات په ارتباط پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. په ماسکو کې نن لاوروف خبري غونډې ته وویل په ځانګړي ډول به د سری وسلو چې تر ژغې څو ځله سرعت زیات وي د هغو توغندیو په اړه چې امریکا یې په اروپا کې نصبوي په فضا کې د وسلو او اټومي ازموینو په اړه خبرې وکړي. لاوروف وویل روسیه دې ته چمتو ده چې د جنوري په شلمه چې کله ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه لوړه وکړي د دل ادارې سره پر دې موضوعاتو بحث وکړي. لاوروف دا هم وویل چې د ټرمپ ادارې ته به د سوریې د سولې په خبرو کې د ګډون بلنه ورکړي. موږ فکر کوو چې دا به پر ځای وي چې د ملګرو ملتو او د امریکا د نوي ادارې استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړو. تاکل شوی ده چې د جنوري په درویشتمه د قزاقستان په مرکز آستانه کې د سوریې د سولې خبرې وشي. قرغزستان نن ماتم اعلان کړی دی. دا ماتم د ترکیې ترکیې د کارګو الوتکې د سقوط له امله دی چې پرون له مرکز بشکک څخه بهر له مناس هوایي ډګر سره نږدې پورې یوه کلي ولوېده او لږ تر لږه 8 تنه یې ووژل. په وژل شویو کې د یو مکتب 12 ماشومان او د الوتکې 4 عمله هم شامل دي. د قرغزستان د بیړنیو چارو وزیر وایي شاید تر انبارونو لاندې نور جسدونه هم پیدا شي. ملګر ملتونه وایي په یمن کې د حوثي اغیانو او د سعودي په مشۍ د ائتلافي ځواکونو په جګړه کې ملکي تلفات 100,000 ته ورسېدل. د سعودي په مشۍ ائتلاف د یمن د حکومت ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د دوشنبه پر ورځ ویل چې د تلفاتو دقیق شمیر شایي تر دې لوړوي. د همدې دفتر په وینا د یمن په 2 کلنه جګړه کې د ټپیانو شمیر هم 40,000 ته رسیږي. د شمیرې په داسې وخت کې خبرې شوې دي چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استاذ اسماعیل ولد شیخ احمد د یمن سمندرغاړي شهر عدن ته د هیله رسیدلې ده چې د سولې خبري راژوندې کړي. د سولې پاړه د یو نوي متحد حکومت وړاندیز مخکې د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي رد کړی و. د فرانسې مالی وزیر وایي پر اروپایي ټولنې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتقاد په حقیقت کې د دې ټولنې له یووالي سره مرسته کوي. ټرمپ هغه مرکه کې چې د جنوري په 15 خبره شوه ویلي وو چې دا د بریتانیا لپاره ښه خبره ده چې اروپایي ټولنه یې پرېښوده او شای نور هیوادونه هم له دې ټولنې ووځي. ټرمپ همداراز د جرمني د سرریاضمې انګلا میرکل په اړه ویلي وو چې هغې ستره تېروتنه وکړه چې د کډوالو پر مخې دروازې خلاصې کړې. میرکل په ځواب کې ویلي دي چې اروپایانو برخلیک زموږ په لاسونو کې دی او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي دي چې اروپایي ټولنه په خپلو چارو کې له بهرنۍ سیاست ته اړتیا نه لري. او د فرانسې مالی وزیر مایکل سایپن نن وویل هر څومره چې ټرمپ دغه ډول خبرې کوي هم هغومره اروپایي ټولنه سره نږدې کیږي. او روسي خبردار دی چې امریکایي فضانوات جین کرینن د 20 کلونو په عمر وفات شو. کرینن روسي کسو چې پر سپوږمۍ قدم وهلی و. د امریکا فضایي ادارې ناسا د خپل متقاعد فضانوات پر مړینه خوښتنې څرګنده کړه. کرینن لومړی کسو چې په فضا کې قدم وهلی و. په 1922 کال کې کرینن 12 کسو چې پر سپوږمۍ ګرځېدلی و. کرینن په 1988 کال کې تقاعد واخیست او بیا یې شخصي تجارت کاوه.
د هم د کابل په ګډون د زینلوې ولایتونو د هوا د حالات وړاندې نه چې د سنتګرد په چټکل شوي. نن به په کابل کې به اسمان به وریز وي، هوا به سړه وي، د تودوخه لوړه درجه -2 او ټیټه -10. په کندهار کې به اسمان وریز وي، د تودوخه لوړه درجه 8 او ټیټه 2. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه -2. په مزار شریف کې به اسمان وریز وي، د تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 0. په بدخشان کې به اسمان وریز وي، د تودوخه لوړه درجه 3 او ټیټه -6. او په جلال آباد کې به اسمان به وریز وي، د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 0.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. تفصیل زموږ پر پڼه هم اوریدل سي په تموده ازادي رادیو .com. په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو: افغان چارواکي وایي په سیمه کې تروریستي ډلې د افغانستان له خاورې د باندې دي او له خپلو خوندي ځایونو په افغانستان او نورو هیوادونو کې حمله کوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز وایي پر پاکستان د افغانستان لخوا د تورونو لګول د سولې پروسې ته زیان رسوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو څېړونکی داسې باور لري:
پاکستان همیش د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې، چې البته ځالې په خپله په داخل د پاکستان کې دي، د دروغ مبارزه کړې ده.
د افغانستان ولسی جرګه وایي که حکومت د اوو سلب صلاحیت شوو وزیرانو پر ځای دوی ته نوي وزیران معرفي کړي، تر شلو نور ورځو پورې به خپل کار ته دوام ورکړي. حکومت په دې اړه څه وایي؟
حکومت لا هم د سترې محکمې له ادرسه د اساسي قانون د دنیوي مادې تفسیر ته سترګې په لاره دی. هر کله چې دغه تفسیر له سترې محکمې ته حکومت ته رسیږي، په هغه صورت کې به په دې ارتباط نهایي پرېکړه کېږي.
دا به هم واورئ چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د فرا له هوایي ډګر څخه نړیوالې الوتنې پیلېږي. نور راپورونه هم ستا په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو اونیز پروګرام اورېدلی سئ. راسره پاتې سئ. ازادي راډیو اوري. افغان چارواکي وایي په سیمه کې تروریستي ډلې د افغانستان له خاورې د باندې دي او له خپلو خوندي ځایونو په افغانستان او نورو هیوادونو کې حملې کوي. د خبرې وروسته له غسوي دي چې ترکي چارواکو ویلي هغه کس چې په استانبول کې د نوي کال په شپه 9 کسان ووژل، د ازبکستان تبع دی او په افغانستان کې روزل سوی دی. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوري.
افغان چارواکي وایي تروریستي ډلې په افغانستان کې خوندي ځایونه نه لري او کوم تروریستان چې په افغانستان یا په سیمه کې په نورو هیوادونو کې حمله کوي د افغانستان له خاورې د باندې ځای پر ځای دي. دا خبرې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویند صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره د مرکې پر مهال وکړې.
موجودیت شبکې تروریستي
دی وای تروریستي ډلې د افغانستان له خاورې د باندې دي، ځکه موږ له تروریستانو سره په جدي توګه مبارزه کړې ده او زموږ هڅې تل دا دي چې تروریستان په افغانستان کې خوندي روزنیز مرکزونه ونه لري. خو له بده مرغه تر اوسه د طالبانو او نورو تروریستي ډلو روزنیز مرکزونه او خوندي ځایونه په پاکستان کې دي. شغله صدیقی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې ترکی چارواکو وویل په استانبول کې د نوي کال په شپه حمله کوونکی په افغانستان کې روزل سوی وو. ترکی چارواکو هغه کس ونیوه چې د نوي کال په شپه یې په استانبول کې پر یوه نایټ کلب حمله کړې وه. د سه شنبه په ورځ چارواکو ویلي چې دی د ازبکستان تبه دی او په افغانستان کې روزل سوی وو. د استانبول والي واصف شاهین د سه شنبه په ورځ په استانبول کې خبریالانو ته د ازبکستاني تبعه حمله کوونکي په اړه چې د نوي کال په شپه 9 کسان وژل داسې وویل.
عبدالقادر مشریپوف
دی وای نوم یې عبدالقادر مشریپوف دی او بدل نوم یې ابو محمد خراسانی عبدالقوی دی. دی په 1983 کال کې په ازبکستان کې زیږیدلی و او په افغانستان کې روزل سوی و. دی ډیر تعلیم یافته تروریست دی او څلور ژبې ویلای سي. د استانبول والی واصف شاهین ویل چې مشرپوف اعتراف کړی دی چې د استانبول حمله کړې وه او د پیښې له ځایه اخیستل سوي د ګوتو چاپونه د ده د ګوتو له چاپونو سره یو شان دي. چارواکي وایي دغه وسلوال کس په ټکسي کې راغلی او دوه کسان یې په کوڅه کې مخکې له دې چې نایټ کلب ته ننوځي وویشتل. په دې اړه چې دغه کس څه ډول وکولای سو په افغانستان کې روزنه ترلاسه کړي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویند صدیق صدیقی وایي دی وای موږ د دې لپاره ډېرې هڅې وکړې چې تروریستي ډلې او تروریستي ډلو غړي تر جدي امنیتي څار لاندې ونیسو او هغوی ونه کولای سي چې د افغانستان له نامه یا زموږ د هیواد له هویتي اسنادو استفاده وکړي. خو د تروریستي ډلو له دغو ستونزو او ننګونو سره مخامخ یو. په همدې حال کې د ځایي چارواکو په وینا د فاریاب، جوزجان او سرپل ولایت ځایي چارواکو ویلي چې د ازبکستان اسلامي نهضت 15 کسیزه ډله چې مخکې د سرپل ولایت په کوهستاناتو کې فعاله وه او یوې خوا بلې خواته اوسېده، جوزجان ولایت ته له پاکستان راغلي وو. اوس دا خلک په خوشتېپې ولسوالۍ کې له خپلو کورنیو سره ځای پر ځای سوي دي. د راپورونو له مخې دغه کسان د دولت پر ضد په حملو کې هم لاس لري.
مننه له ملالۍ بشیر څخه مو واورېدل چې وایي افغان حکومت دا رد کړی چې ګواکې سیمه ییزې تروریستي ډلې دې له افغان خاورې څخه په استفادې په نورو هیوادونو کې حملې وکړي. تر یوې لنډې وقفې وروسته د خبرونې پاتې برخې ته ورځو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
بیا هم د افغانستان پر امنیتی مسالو پاتې جوړ د پاکستان د پوز لوی درستیز وای پر پاکستان د افغانستان لخوا د تورونو لګول د سولې پروسې ته زیان رسوي او کابل د دغو تورونو لګولو دی لاس واخلي. پاکستان حاضر دی چې د سولې د پروسې په پرمختګ کې مرسته وکړي. جنرال قمر جاوید باجوه د څرګندونې ورځ وروسته له هغې چې له افغان ولسمشر سره یې ټلیفوني خبرې کړې وې له یو لوړ پوړي امریکایي پوځي چارواکي سره په کتنه کې وکړې. جنرال باجوه یو وار بیا د افغانستان تورونه چې وایي هغه ترهګر چې په افغانستان بریدونه کوي په هغه هیواد کې آزاد ګرځي او مرکزونه لري رد کړل او ویل چې په روسي پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ټول مرکزونه له منځه وړي دي. تفصیل له نوریاس نوریز خاورو.
د پاکستان د پوز لوی درستیز یو وار بیا د خپل هیواد په دریز ټینګار وکړ او ویل چې هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي خو دغه د تورنو لګولو لړۍ باید پای ته ورسول شي. جنرال قمر جاوید باجوه دا څرګندونه تیره ورځ په راول پنډی کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ له مشر جنرال جوزف ووټل سره په خبرو کې وکړې. پاکستانی رسنیو د دغه کتنې په اړه په افغانستان کې د سولې د پروسې په ګډون د پاکستان د پوز د لوی درستیز یو لړ مهمو ټکو ته پام اړولی او ویلي دي چې ښاغلي باجوه دغه امریکایي پوځي مشر ته ویلي چې پاکستان په سیمه کې د سولې او امنیت په ټینګښت کې مهم رول لوبولی دی. د پاکستان د پوز لوی درستیز دغه راز ویلي چې د افغانستان لخوا د تورونو لګول د سولې پروسې ته زیان رسوي او که کابل د دغو تورونو له لګولو لاس واخلي پاکستان حاضر دی چې د سولې د پروسې په پرمختګ کې مرسته وکړي. د پاکستان د پوز لوی درستیز یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار کړی چې د ترهګرو ډلو پر ضد په روانو عملیاتو کې ټولې ډلې له توپیر پرته په نښه کړي او د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي دي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د ترهګرو د مرکزونو د له منځه وړلو خبره په داسې حال کې کوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د تېرې یکشنبې په ورځ هغه ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د افغانستان د وروستیو تر روسي حملو عاملان په پاکستان کې آزاد ګرځي او د هېواد دغو سخت دریځو په وړاندې تر اوسه هیڅ پوځي اقدام نه دی کړی. اشرف غنی دغه راز وویل حکومت کلکه اراده لري چې د دغو حملو له عاملانو غچ واخلي. هڅه مو وکړه چې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز د وروستیو هغو څرګندونو په اړه چې کابل باید پر اسلام آباد د تورونو له لګولو لاس واخلي د جمهوري ریاست د چارواکو نظر واخلو خو څوک په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د غرض د امریکا د مرکزي قومندانۍ له مشر سره چې په افغانستان کې د روانو پوځي عملیاتو د تنظیم چارې ورلغاړي دي په خبرو کې د سیمې د امن کولو په برخه کې له امریکا سره د خپل هیواد په تیره بیا د تروریزم په وړاندې روانه مبارزه کې همکاري ستایلې او یو وار بیا ژمنه کړې چې له افغانستان او په دې هیواد کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ له ماموریت سره به د افغانستان پاکستان په پوله د پرتو سیمو د امن کولو لپاره ګډ کار او هماهنګۍ ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د پوز مشر د تروریزم په وړاندې روانه جګړه کې له امریکا سره د دې هېواد د ښې همکارۍ خبرې کوي ډېرو لوړپوړو امریکایي او افغان چارواکو دغې همکارۍ ته د شک په سترګه کتلي او ویلي دي چې پاکستان دوه مخې پالیسي مخته وړې ده. دا هغه مسله ده چې اکثره وختونو افغان کارپوهانو هم راپورته کړې ده. د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز څېړونکي عمران زکریا له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل پاکستان په دې تیرو 15 کلونو کې امریکا غولولي او پیسې ترې اخیستي دي. خدای هیله مند دی چې د امریکا د نوې ادارې په راتګ سره به د اسلام آباد په وړاندې د واشنگټن دریځ یو څه بدلون ومومي.
پاکستان همیش د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې البته ځالي په خپل په داخل د پاکستان کې د دروغ مبارزه کړې ده. په همدغه بهانه د امریکا له متحدو ایالاتونو ډېرې پیسې ترلاسه کړې دي. نو داسې خوشبینۍ شته راتلونکي د متحدو ایالاتونو حکومت به په پاکستان کې د تروریستي ځالو ګروپونو مسله جدي ونیسي ځکه دغه ګواښ اوس داسې ښکاري چې دغه ګواښ یوازې په خپل افغانستان ته نه بلکې موجوده ټولې سیمې ته دغه خطر پېښېدلی شي. البته که چیرې امریکا او د افغانستان دولت ونیسي کول دغه مخه ونیسي نو دغه حالت به د سیمې نور هېوادونو ته هم پراخه شي.
د راپورونو له مخې د امریکا د پوز د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال ووټل په دې خبره ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په روانو هڅو کې ښکېلو ټولو لوبغاړو ته پکار دی چې په خپلو کې پراخه او اغیزمنه همکاري وکړي. پاکستان ته د امریکا د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال ووټل سفر د هېواد ته په تېر څه باندې یوه اونۍ کې د لوړپوړو امریکایي پوځي چارواکو دوهم سفر دی. تېره اونۍ په افغانستان کې د امریکایي او د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن پاکستان ته په سفر کې د هېواد له لوړپوړو پوځي چارواکو سره په لیدنو کتنو سربیره په نادر ډول له شمالي وزیرستان څخه چې د پاکستان پوځ له تېرو شاوخوا دو کلونو پکې پوځي عملیات ترسره کړي لیدنه کړې وه. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال ووټل له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. دا خبره جمهوری ریاست تایید کړ خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاره واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ په ژوندۍ باندې د سهار لو د ماشم تر و بجې پوري پر منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام پر 3.5 صفه هم اوریدلی سي، او دغه راز که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي پر انټرنیټ هم زموږ خبرونه واوري او مطالب مو ولولي. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. بیا هم د افغانستان امنیت. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د داعش وسلواله ډله ځپلې او په خبره یې چې په فراه، هلمند، زابل او پکتیکا ولایتونو کې دغه ډله منځ وړده. په همدې اړه زموږ همکار عباد الله هننزي د دفاع وزارت له مرستیال وین محمد راتمنش سره مرکه کړې ده او په سر کې په افغانستان کې د داعش وسلوالۍ ډلې د فعالیتونو په اړه ترې پوښتلې دي. ښاغلی راتمنش وایي
دا داعشیان د خلکو په مخالفت او د خلکو د تهدیداتو له خاطر نه دلته افغانستان کې نیابتي جګړه شروع کړې ده او غواړي چې په یو ځای کې د خلکو په مخالفت ځینې تهدیدات رامنځته کړي او په بل ځای کې خلکو ته لوبې ورکړي چې ګویا دوی په افغانستان کې شتون لري. فقط یوازې او یوازې په درې ولسوالیګانو چې په ننګرهار کې موقعیت لري او د خط فرضي ډیورنډ په سنګري هلته ځینې مشکلات او تهدیدات رامنځته کړي، او په کونړ او نورستان کې د خلکو د بازی ورکولو په خاطر هلته هم ځینې افراد یې په ګوته سوي دي چې مونږ د دوی په لټه کې یو چې د دوی ځالې هم په ننګرهار کې او هم په نور هغه ولایتونو کې چې د خط فرضي ډیورنډ په څنګ کې دی خپل عملیات وغځوو او دوی ته
په خو داسې ویل کېده چې تاسې په افغانستان کې د داعش فعالیتونو مخه نیولې ده او دغه ډله کاملا له منځه وړې، خو اوس مهال لیدل کېږي چې داعش او زلبیا خپل فعالیتونه پیل کړي دي، لکه څنګه چې په ننګرهار کې د خلکو کورونه وسوځول او د یو شمېر دیني مدارسو ښوونکي له ځان سره برمته کړل. رښتیا هم داعش په افغانستان کې له منځه وړل شوی او کنه؟
مخکې داعش په فراه کې، هلمند، زابل، پکتیکا، ننګرهار، کونر او نورستان کې وو، اما اوس مونږ وکولای شو چې د خپل چانیز عملیات په فراه، هلمند، زابل، پکتیکا کې د دوی لمن راټولې کو، او اوس یوازې او یوازې په درې ولسوالیګانو کې د فرضي ډیورنډ په کرخه کې نږدې ده. هلته د شپې له طرفه نه دوی خصمانه عملیات سر ته رسي، اما کله چې د مونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته د امنیت په خاطر خپل وظایف ته شروع کړي دوی تختي هر خواته. اوس هم مونږ د دوی ملا ماته کړې ده، اما یوازې او یوازې دوی غواړي چې د خپل شکست او ماتې په خاطر د خلکو نه ځینې
رادمنس سپا لدی مخ کې هم د داعش د فعالیتونو پر وړاندې عملیات تاسو پیل کړی و او د ډلم په څو ولایتونو کې ځپلې و، خو دوی یو ځل بیا وس خپل فعالیتونه پیل کړی. دا ځل مو خلکو ته ډاډ څه دی چې دا ځل به بیا هم دوی په فرار باندې بریالي کیږي او که دا ځل به رښتیا هم ځپل کیږي دوی؟
مونږ خپل پلانونه او خپل تاکتیکونه په ټول هغه ځایونو کې دا تر هغهري هلته خپل فعالیت سر پر سی اجرا کو. تاسو پوهیږئ چې دا مسأله چې داعش دی یا هر هغه دهشتګر چې دلته په افغانستان کې خپل خصمانه عملیات سر پر سی یوازې او یوازې د منطقې او د هغه هیوادونو یا در یا د حق تروریستی یا افراطی ګوندونو څخه دی چې دوی غواړي چې په افغانستان کې د یو مملکت په نافه کې نیابتي جګړې سر ته ورسي. نو ضرور دا دی چې په منطقه کې هر هغه هیوادونه چې د دغه افراطیت او د دغه ترهګري د له منځه وړلو مونږ ته تعهد راکړی په یقیني ډول په واقعیت باندې د دوی په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړي.
د افغانستان دفاع وزارت مرستيال ویان محمد رادمنه شو شوی دایش وصله والا ډله یوازې د ننګرهار په څول وسولیو کې تر هکریز فعالیتونه لري او په خبره یې په کونړ او نورستان کې د خلکو د تیرستلو هڅه کوي. دی وایي چې دغه ډله په نور ولایتونو کې لمنځه وړل شوې ده. تر ویلنډ د می ورسته پاته مسایلو ته ورسو. د افغانستان ولسی جرګه وایي که حکومت د وو سلب صلاحیت سوي وزیرانو پر ځای دوی ته نوي وزیران معرفي کړي تر شلو نور ورځ پورې به خپل کار ته دوام ورکړي. خو حکومت وایي چې لا هم د سترې محکمې لخوا د اساسي قانون 29 ماده تفسیر ته پته مدي او تر هغې پورې هیڅ اقدام نسي کولی. وصل وسال نور جزئیات راکوي.
لا دو میاشتو ډیره موده کیږي چې سلب صلاحیت شوی وزیران خپل کار ته دوام ورکوي. خو د افغانستان ولسی جرګه د سلب صلاحیت شوی وزیرانو کار غیر قانوني ګڼي، وایي چې دې کار د دوی څخه نور پای ته رسولی. د دغه جرګې منشي عبدالرؤف نامی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که حکومت په دې برخه کې صادقانه عمل وکړي او د سلب صلاحیت شوی وزیرانو پر ځای نوي وزیران معرفي کړي، دوی اماده دي چې د رخصتیو پر مهال هم خپل کار ته دوام ورکړي.
موږ یو بل کاري ورځ لرو، خو د سلب صلاحیت شوی وزیرانو پر ځای د نویو وزیرانو د معرفي کېدو غوښتونکي یو. که داسې وشي نو ولسي جرګه به تر شلو نورو ورځو پورې خپل کار ته دوام ورکړي.
د دلوی د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان د ملي شورا ژمنۍ رخصتۍ پیلېږي. ولسي جرګې نږدې دوه میاشتې وړاندې د کابینې 14 وزیران د خپلې پراختیايي بودیجې د 70 سلنه نه مصرف له کبله استضاع کړل چې له ډلې وطنه سلبې صلاحیت شول. خو جمهور ریاست د وزیرانو د استضاع موضوع سترې محکمې ته راجع کړه او وویل چې سلبې صلاحیت شوي وزیران د محکمې تر پریکړې پورې خپل کار ته ادامه ورکولی شي. د ولسي جرګې د دغو څرګندونو په تړاو مو وغوښت د حکومت نظر هم ولرو. د اجرایي ریاست پرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل دوی له سترې محکمې سره په دې تړاو په اړیکه کې دي او له هغوی غوښتي چې په دې اړه خپل نظر شریک کړي.
حکومت لا هم د سترې محکمې له ادرسه د اساسي قانون د 29 مادې تفسیر ته سترګې په لاره دی. هر کله چې دغه تفسیر له سترې محکمې څخه حکومت ته رسیږي، په هغه صورت کې به په دې ارتباط نهایي پریکړه کیږي. تر هغو چې دغه تفسیر تر حکومت رسیږي او نهایي پریکړه کیږي، وزیر صاحبان په دې توګه سره خپلو چارو ته دوام ورکوي.
خو سره له دې چې سترې محکمې د اساسي قانون د 29 مادې د تفسیر لپاره له 2 میاشتو زیات وخت تیر کړی، خو د دغه ادارې مسؤلین لا هم په دې اړه څه نه وایي. کله مو چې د موضوع په تړاو د عبدالله تایز خچې د سترې محکمې له ادرسه له رسنیو سره تل خبرې کوي پوښتنه وکړه، نو موري په ځواب کې داسې وویل:
زه په دې اړه مسؤلیت نه لرم او یوازې ستره محکمه ده چې په دې اړه ځواب درکولی شي.
یو شمېر کارپوهان وایي حکومت په سترې محکمې فشار راوړی او ولسمشر غواړي په دې ډول وخت ضایع کړي. له دې ډلې موسی فریور وایي:
قضایه قوه د قانون له مخې خپلواکه ده، خو دوی په عمل کې وښودله چې دوی خپلواک نه دي، او که په رښتیا یې خپلواکي لرلی نو په دې اړه به یې خپل دریځ څرګند کړی وای.
نو مړی وایي په دې برخه کې کومه حل لاره نه ویني، ځکه چې د ده په خبره هم مقنق و غیر قانوني ده او هم د حکومت دغه کړنه د هغه په خبره د دغه جنجال ډیر تاوان عام ولس ته رسیږي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او په یو بل راپور کې اوریږي چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د فراه له هوایي ډګر نړیوالې الوتنې پیل سي. تفصیل څه دی؟ احمد شاه فطره تر کوي.
د فراه ولایت هوایي ډګر به ډېر ژر د نړیوالو هوایي ډګرونو سره ونښلول شي. هغه پلاوی چې د ترانسپورت وزارت څخه فراه ولایت راغلی و وایي چې دغه هوایي ډګر به د قطري عربو په مرسته سره په نړیوال هوایي ډګر بدل شي. کاپیتان حامد زاهد د هیواد د هوایي ډګرونو عمومي رئیس وایي چې دوی د هوایي ډګر پروژن پرانیزي او د شپږو میاشتو په ترڅ کې به د فراه هوایي ډګر ځغاستلي که د 1500 متر څخه 2500 متر ته اوږده شي او دغه وروسته به دغه هوایي ډګر نړیوال شي. په همدې حال کې د فراه ولایت ولایتي چارواکي هم د هوایي ډګر د پروژې د رغولو کار مهم بولي. د فراه والي محمد اسف ننګ د هوایي ډګر د پروژې د پرنس په غونډه کې وویل د فراه میدان او ورسره نور ملاقات به د کابو 4.5 میلیون ډالر په ارزښت د قطر هیواد د سوداګرو لخوا ورغول شي. د والي په خبره په دې سره به فراه ته نړیوال پروازونه هم پیل شي.
میدان خمبوسات چې اوس موږ لرو د دې لمس کیفین دی د دې البته فرعي منطقات دي
له بلې خوا قطري سوداګرش دغه پروژه په فراه ولایت کې عملي کوي. وایي چې افغانستان او قطر دوه وړونه هیوادونه دي او قطر ژمن دی چې په ټول افغانستان په خاص توګه په فراه ولایت کې رغنې پروژې عملي کړي. شیخ خالد چې د فراه ولایت هوایي ډګر د پروژې د رغولو لګښتې پر غاړه اخیستی وایي چې دغه پروژې تر څنګ به نورې پروژې هم په فراه کې عملي کوي. موږ په ټول افغانستان کې په خاص ډول په فراه ولایت کې د رغنیزو پروژو عملي کېدو ته ژمن یو تر څو د خلکو په ژوند کې مثبت تغیرات رامنځته شي. د فراه ولایت د هوایي ډګر د رغولو لویه پروژه به لومړی نه وي او موږ به دلته نورې رغنیزې پروژې هم عملي کړو. که څه هم قطري عربان فراه ولایت لومړی د نایاب الوتونکو ښکار ته راغلي وه، خو په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې ځینې رغنیزې پروژې لکه د جوماتونو او ښوونځیو جوړول هم پلي کړي دي. د فراه ولایت اوسیدونکي وایي چې حکومت باید د دغو عربو پر کړنو په کلکه څارنه وکړي تر څو د هیواد د ملي ګټو پر وړاندې کړنې ترسره نه کړي.
د فراه ولایت نړیوال هوایي ډګر په اړه مو جزئیات اوریدل. دوی بجې څلور بجې دېرش دقیقې سوې. له احمد شیبر سره د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
ترکی چارواکي وایي هغه کسې نیولی دی چې په افغانستان کې روزل شوی او د نوي میلادي کال په شپه یې په استانبول کې په یوه نایټ کلب کې 9 تنه ووژل. ترکیه وایي چې دا سړی عبدالقادر مشاریپوف نومیږي او د ازبکستان تابعیت لري. د دې مشکوک تروریست نیولو په ارتباط د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرو مرکزونه د افغانستان په خاوره کې نه دي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د افغان حکومت د متحد عربي اماراتو او نړیوالو ځواکونو ګډ پلاوی د کندهار د پیښهر اړخیزه څیړنه پیل کړې ده. له دغه ریاست څخه نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي لومړی پلټنې شي چې یاد حمله د پاکستان په کوټه کې د مولوي احمد کندهاري په مدرسه کې چې د انتحاریانو د روزنې مرکز ګڼل کیږي پلان شوی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د یو شمیر پاکستانیانو په ګډون 30 وسلوال مخالفان وژل شوي. د کابل امنیه قمندان وایي چې په تیرو شاوخوا 20 ورځو کې په کابل ښار کې 216 اتیا تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن په ماسکو کې خبري غونډې ته وویل روسیا تمه لري چې د ډونالد ټرمپ له ادارې سره د اټومي وسلو په ګډون د ستراتیژۍ د ثبات په ارتباط پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. قرغزستان نن ماتم اعلان کړی. دا ماتم د ترکیې د کارګو الوتکې د سقوط له امله دی چې پرون له مرکز بشکک څخه بهر له مناس هوایي ډګر سره نږدې پورې وکلي ولوېده او لږ تر لږه 8 تنه یې ووژل. ملګری ملتونه وایي په یمن کې د حوثي اغیانو او د سعودي په مشهد ائتلافي ځواکونو په جګړه کې ملکی تلفات 100,000 ته ورسېدل. او امریکایي فضانورد جین کرنن د 20 کلونو په عمر وفات شو.
له احمد شي برنامه او د چې د افغانستان د سپورت په ډګر کې نوې څه خبرې دي له مرزي احمد صیب وورو.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په سیالۍ کې تیر شپه کوربټي متحده عربي اماراتو ته د 5 وکټو او 2 توپونو په توپیر سره ماتې ورکړه. دا په روان ټورنمنت کې د افغانستان دویم پر لپسې برائی دی. لومړی بیټنګ د متحده عربي اماراتو لوبډلې وکړ. د متحده عربي اماراتو لوبډلې افغانستان ته 120 منډې هدف وټاکه. په بالنګ کې دولت صدران تر ټولو ښه لوبه وکړه. د سلور اماراتي لوبغاړي وسوځول. د افغانستان لپاره په بیټنګ کې سمیع الله شینواري 20 او اصغر ستانگزی دیش منډی وکړي. تر دې وړاندې افغان لوبغاړو د آیرلند ټیم هم په 5 وکټونو مات کړی وو. د مسابقې تر پیلې دو وړاندې د دواړو ټیمونو لوبغاړي او د ابوظبي په شیخ زاید لوبغالي کې حاضر نندارچیان د افغانستان د روسي تروریستي حملو د قربانیانو په درنښت یوه دقیقه پټه خلو ودرېدل. د افغانستان د مویتای فدراسیون مسؤلین وایي چې په پام کې د پروانه اونۍ کې د افغانستان د مویتای لیګ سیالۍ په لړ کې د انجونو د مویتای سیالۍ پیل شي. دغه فدراسیون فنی مرستیال جمیل محمدی د سه شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د مویتای لیګ درې اونۍ مخکې په کابل کې د 300 لوبغاړو په ګډون پیل شو چې دغه سیالۍ د هلکانو پړاو د رواني اونۍ د پنځمې په ورځ پای ته رسیږي او په همدې ورځ د انجونو سیالۍ پیلېږي. د دغه سیالۍ هدف مرکز ولایتونو کې د لوبغاړو د وړتیاو ثابتول دي. د یادونې وړ ده چې په دغه سیالی کې د مویتای د ملي ټیم لوبغاړي حضور نه لري او د هسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې د سیفیا ټیم د ریئل مدرید ټیم ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ پرون د سیفیا په استادیوم کې ترسره شوه. د یادونې وړ ده چې د ریئل مدرید ټیم په دغو سیالۍ کې له 30مې بریا وروسته د لومړي ځل لپاره ماتې وخوړه. د خبرونو پای
له مرزی احمد زینه مننه. او وروسته مطلب دا دی چې د ولسی جرګې د ښځو چارو کمیسیون د دولت له اړوندو ارګانونو غواړي چې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي د قانون پلي کولو ته اجرایي پالیسي جوړ کړي. په دې هدف د دولت اړوندو ارګانونو ژمنه وکړه چې د دې ستونزې د هوارولو لپاره به هڅې جدي کړي. خان محمد سین نور تفصیل راکوي.
د ولسی جرګې د ښځو چارو کمیسیون د دولت پر اړوندو ادارو ټینګار وکړ چې د ښځو ماشومانو د ځورونې د منع د قانون پلي کولو ته تدابیر جدي کړي. په دې مقصد د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کورنیو چارو، عدلی، کار او ټولنیزو چارو او د پوهنې د وزارتونو د مسؤلینو د همغږۍ یوه غونډه جوړه شوې وه. غونډې ته د ولسی جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیس فوزیه کوفي وویل چې یوازې د قانون موجودیت د ښځو ماشومانو د ځورونې د منع کولو لپاره کافي نه دی، بلکې د دولت د اړوندو ارګانونو لخوا د دغه قانون پلي کول مهم دی.
قانون منع ازار او اذیت موارد را پیش بینی کرده که امیدوار هستیم با تطبیق
د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منع قانون داسې موارد پیش بینی کړي چې هیله ده له پلي کېدو سره یې بیلابیل ځورونې کمې شي. نننۍ غونډه مو د دې لپاره جوړه کړي چې د مختلفو ارګانونو ترمنځ همغږي رامنځته شي او د دې قانون د پلي کېدو لپاره عملي پلانونه او ژمنې ولري.
د افغانستان په ځینو ښارونو کې د ښځو، نجونو او ماشومانو ځورول په دې وروستیو کلونو کې په یوې ستونزې اوښته او اکثره هغه نجونې او ښځې چې ښوونځیو ته ځي او یا په دولتي او خصوصي ادارو کې دندې ترسره کوي نشي کولی چې په ډاډه زړه له کوره ووځي. دغه ځورونې اکثره په واټونو، بسونو، پارکونو، مارکیټونو او حتی په ځینو دولتي ادارو کې لیدل شوي چې د خلکو او کورنیو شکایتونه یې پورته کړي دي. د یادې ستونزې د مخنیوي لپاره په دې وروستیو کې د ملي شورا دواړو جرګو د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منع قانون تصویب کړ. د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منع قانون درې فصله او 9 مادې لري چې عامه پوهاوی، انضباطي تدابیر، تعلیمي لارښوونې، جزایي حکمونه او داسې نورې برخې پکې شامل دي. په جوړې غونډه کې د عدلی وزیر عبدالبصیر انور د ښځو او ماشومانو ځورول یو ناوړه او د اسلام او ملي ارزښتونو خلاف عمل وباله او ویل چې د دغه قانون خپرولو ته تدابیر نیولی دي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وویل چې د دغه قانون د پلي کولو لپاره د اجرایي ارګانونو د اقداماتو ترڅنګ په کار ده چې خلکو ته د عامه پوهاوي یو پراخ کمپاین پیل شي.
د ښځو او ماشومانو د ځورولو لمن دومره لویه ده چې پریښې یوازې د قانون په تصویبېدو سره او جزایي مقرراتو سره لمنځه نه شي تللی، بلکې د ذهنونو جوړول او عامه پوهاوی کولی شي چې اغیز ولري. د دې قانون په پلي کولو کې ښځو او نارینهو ته د عامه پوهاوی ورکول او د قانون د تنفیذ ارګانونو سره ګډې غونډې اغیز لرلی شي.
سربیره پر دې د پوهنې وزارت سرپرست اسدالله محقق جهانی وویل پلان لري چې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي په خاطر د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې دغه برخې ته ځای ورکړل شي. همدارنګه د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې رئیس سید عبدالغفار سیدی وویل د روانې ستونزې د حل لپاره به د دولت له اړوندو ارګانونو سره په همغږۍ کې د څارنې، پلټنې او د ښځو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي پلانونه ترتیب او عملي کړي. په جوړې ناسته کې ځینو حقوق پوهانو وویل د روانې ستونزې حل ناممکنه نه دی او د دولت د اړوندو ارګانونو د کوټلو او پرلپسې هڅو په نتیجه کې هوارېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی څو ورځې مخکې د اساسي قانون د اونۍ د نمانځلو په مراسمو کې د هیواد د ټولو نافذو قوانینو په پلي کولو ټینګار کړی دی.
دوستانو تاسو ازادي راډیو اوري، ډیره مننه چې تر دې مهاله را سره وی او اوس هم د خبرونې د پای په شیبو کې ستاسو خپلې خبرونې اوریدو ته تاسو را بولم. ازادي او اوریدونکي چې ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا زاهر سلامونه ومني په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. د یوې اساسي ستونزې په اړه چې موږ ټول په دې برخه کې سره یو خلاو یو نظر یو او باید په هر ډول چې وي حل سي، په دې اونۍ کې درته پیغامونه لرم. هغه د زده کړې او پوهنې موضوع ده، ځکه پوهنه د یوې ټولنې د پرمختګ اساس او بنیاد دی. نو زموږ اوریدونکي هم راسره هم نظر دي د بیلابیلو ولایتونو څخه به د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې د ژوندۍ د نشتون څخه ګیلې لري او موږ ته یې راستولی دي څو چارواکو ته ورسو. د دوی خبرې به اول واورو، بیا به وروسته د چارواکو ځواب ته ورسو.
السلام علیکم، زه د خاص روزګان ولسوالۍ نه په تماس کې یم. زه د ټول نفس سلامونه وړاندې کوم. پس له سلامه دا مې غوښتنه ده چې زموږ د ولسوالۍ کې مکتبونه بند دي. یو مکتب هم نشته، ټوله ګډه کوچنیان ماشومان د تعلیم پاس. ما دا غوښتنه چې دا د مسؤلو چارواکو تر غوږه ورسوله.
السلام علیکم، زه د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ په منطقې کې دغه مکتبونه نشته. موږ د فراه د چارواکو ته دا هیله لرو چې زموږ په منطقې کې مکتبونه خلاص کړي. اوس خو طالبانو هم اجازه ورکړې. السلام علیکم.
السلام علیکم، سمیا کلام یاري د میدان وردګ ولایت غټي ولسوالۍ نه. میدان وردګ د مسلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې میدان وردګ ولایت غټي ولسوالۍ کې امنیت راشي او نجونې د ښوونځي جوړ شي. دلته یو ښوونځی هم نشته، مننه کوو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ کوزي لنډۍ نه د خیر راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه یا مباد سلامه. زموږ ولسوالۍ او زموږ کاریا د امنیت نه خبر خمنه ده. خو څو انځلسو کلونو راغلی چې څومره وزر مازیحت مکر زموږ د مکتب تعمیر نشته. دا یو په شخصي کریګانو باندې ولې یو کلی او بل کلی کې ځای نه نسو. زموږ پیغام د افغانستان نورو چارواکو ته ورسوي. خدای پامه.
السلام علیکم، زه خالق داد نورزی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. دا زموږ د جراوت ولسوالۍ کې په مرکز کې ودانه ښوونځی خلاص دی. د ماشومان پر مخ باندې نور ټول ښوونځي ته رسیدي دي. نو موږ د وزیر صاحب څخه دا هیله کوو چې دغه زموږ ښوونځي رافعال کړي او معلمین ورته راواسي او دغه ته څه توجه وکړي د زموږ د ماشومانو آینده ته. خدای پامان.
دوستانو، د ښوونځیو د نشتوالي په اړه د نورو ډیر اوریدونکو پیغامونه هم لرو، خو د دې لپاره چې نورو ستونزو ته هم نوبت ورکړو نو دا څو بیلګې مې راوخسته. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د همدې ستونزې په ځواب کې ازادي رادیو ته ویل:
موږ خپل هم څو سواري ویلې دي چې شاوخوا 50 لنه ښوونځي زموږ ودانۍ نه لري. متاسفانه د دې لپاره زموږ د نظام رهبری هم په هڅو کې ده. موږ هم په دې هڅو کې چې نتیجې ته ورسیږو چې تر هر څه ډېرې ودانۍ جوړې کړو. همدغه لپاره د افغانستان ولسمشر، د ښاري پراختیا وزارت او همدارنګه د کلیو بیارغونې وزارت ته هدایت ورکړی چې د خپلو ټولو پروژو یو برخه معرف ته ځانګړي کړي. یعنی زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي. د ولسی تړون یا سټیزن چارټر پروګرام یو برخه به هم همدغه وي. خو ډېر وخت ضرورت لري چې موږ د 50% خپل مکتبونه ورغو. په دې 50% کې کومه د تعداد په شان د په شکل راوخلو لږ تر لږه د 9000 ترمن تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیر په ډیر وخت ضرورت لري.
بله، تاسو د شغلي حقمل خبرې مو اوریدلې. اوس به معلومه شي چې د وزارت په کله د بودیجه تر لاسه کوي څو پر شونځي ولګوي. په یو بل پیغام کې زموږ یو ورور په ځنګړي ډول د پکتیکا څخه ډیر ګلې کړې دي چې د شونځي نشټوالي د ماشومان او ځوانانو لپاره څه عواقب لرلای شي. اول به د ژغورو، بیا به وروسته د چارواکو جواب هم ورو.
السلام علیکم ورور آزادۍ راډیو ته مې دا پیغام ده. ورور ما د پکتیکا ولایت له خوشامند ولسوالۍ څخه اړیکه درسره نیولې ده. ورور، زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ یو مکتب نشته، نه د دلی په ولسوالۍ کې، نه د خوشامند په ولسوالۍ کې. نو زه د معرفت له چارواکو د خبرو دا غواړم چې یو مکتب راجوړ کړي، یو شی مې راجوړ کړي. ګوره، موږ ټول د دوا د لوی سو ټول بس یا په طالبانو کې یا په جنګو کې ودرېدلو او یا راولاس. ورور، موږ یا په زیات یا ورور الله سبحانه ته خلک ټول چارواکو دا یل چې مکتب یو شی راجوړ کړي. ورور، موږ هم د افغانستان خلک یو په بازارو کې مکتبونه شته او دې خواته چې نو والسلام. خو په نام
علیکم سلام. دغه د استاد استونزیته د پکتیکا والی الیاس وحدت جواب لري. شغلی وحدت په دې اړه د پوهنې وزارت له چارواکو سره لیدلې دي او وزارت د مرستې ژمنه ورسره کړې ده. په خپل له شغلی وحدت خبرې وورو.
ټولې هغه نیمګړتیاوې چې تېرو شپږو میاشتو په اوږدو کې مو راټولې کړې وې هغه دوی مخې ته کېښودي او له دوی مو وغوښتل چې په راتلونکي کال کې باید دغه نیمګړتیاوې موږ په پکتیکا ولایت کې د پوهنې په برخه کې ونه لرو. نو دوی ژمنه وکړه چې دې ته موږ متوجه یو او دوی موږ ژمنه داده چې دغه به واپره کوو، که د ودانیو په برخه کې دي، که د ښوونکو په برخه کې دي، که د لیلیو په برخه کې دي. هیله من یو چې راتلونکي کال کې به موږ د پوهنې په برخه کې هغه ستونزې ونه لرو چې په تېرو کارونو کې ورسره مخامخ.
په پکتیکا کې اکثره وخت د نجونو د تعلیم یادونه کېږي چې په دې برخه کې ستونزې او چیلنجونه زیات سته. په دې برخه کې د پوهنې وزارت د څه ډول همکاري ژمنه وکړه؟ مشخصا
پوهنې وزارت ژمنه وکړه چې دوی به دې برخې ته لومړیتوب ورکوي. که دوی ودانۍ جوړوي د نجونو بې سرپنا ښوونځیو دپاره به یې جوړې کړي، د ښځینه ښوونکو د جلب جذب په برخه کې به کومک راسره وکړي. او په ځانګړي ډول موږ یو خاص پروپوزل دوی ته وسپارلو چې موږ د پکتیکا ولایت مرکز خارانه کې د نجونو د ښوونځي دپاره مرکزي لیسه، ودانۍ او نورې اسانتیاوې نه لرو. او دا مودې تر څنګ د نورو ادارو نه هم غوښتې دي، خو دوی ته مو هم ځانګړی پروپوزل وسپارل او دوی مو وغوښتل چې د مونږ ولایت مرکز باید د نجونو د زده کړو دپاره یو مجهز کمپلیکس ولري. دوی هم وویل چې دا اړینه ده او په دې برخه کې به ځانګړي پاملرنه وکړي.
تاسو ویل چې ستونزې په تیر وخت کې زیاتې وې د پوهنې په برخه کې، دغه ستونزې د چا له اړخه وې؟ د ولایتي ادارې له اړخه، د خلکو له اړخه او که د نورو نهادونو لخوا؟
څلور اړخونه وو. یو اړخ یې خپله د مربوطه وزارت یا د دولت له اړخه وو چې په دې برخه کې څومره چې ننګونې وې د لرې کولو دپاره حل لارې نه وې لړول شوي. نړیوالې ټولنې هم په دې برخه کې هغسې دلچسپي تر اوسه پورې هلته نه ده ښودلې څومره چې په نورو ولایتونو کې ښودل کېږي. په ولسونو کې هم ډېر کار نه و شوی او تر څنګ ولایتي ادارې هم پلان نه لرلو چې څنګه وکولی شي چې هم ولسونه قانع کړي او هم مرستې جلب کړي. نو په دې څلورو اړخونو باندې اوس کار روان دی، هم د ولس سره، هم د ولایتي ادارې لخوا، هم د ډونر سره، او هم د مربوطه وزارتونو سره تر ریاست جمهوري پورې. نو موږ هیله من یو چې هم هوډ شته، هم پلان شته چې موږ به ګام په ګام په دې برخه کې مخکې ولاړ شو.
ستونزو په دې برخه کې البته د ستونزو د حل یو لوی اړخ په خپله ولس دی. د ولس د ذهن د بدلولو لپاره د ولایت په سطحه کومې هڅې تاسو تر اوسه پورې کړې دي؟
ولس ډېر ویښ شوی دی، ډېر بدل شوی دی، له نیکمرغه ډېره مثبت روحیه خوره شوې ده، مثبت فکر خور شوی دی. په دې شپږو میاشتو کې تر 500 زیاتې غونډې دې برخه کې د ستونزو سره په ولسوالیو کې په مرکز کې دا ترسره شوې دي او موږ دې پایلې ته رسیدلي یو چې ولس دې ته آماده دی چې که چېرته دوی ته زمینه برابرېږي خپلې مکتبونو ته لیږي. او له نیکمرغه چې په ځینو ولسوالیو کې موږ داسې ولیدل چې دوی په خپلو چندو باندې، په خپله بس پنو باندې دوی د نجونو دپاره ښوونځي جوړ کړي دي چې ښه بېلګې دي. یحیاخیل ولسوالۍ وه چې هغسې یوه ودانۍ جوړه کړه نجونو دپاره چې میلیونونه افغانۍ په هغې باندې لګول شوې وي. خو دوی په خپله په دې کې کار وکړو او په خپله یې پیسې راغونډې کړې. او موږ هم دې ته خوشحاله یو چې د ولس فکر بدل شوی او موږ دې ته ژمن یو چې موږ باید د مثبت فکر، د پیاوړتیا لپاره او د ستونزو د حل لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوو.
بله، په عین حال کې راپورونه راغلي چې هند علاقه شولې د پکتیکا ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي او شمیر زیات کړي. که په دې اړه څه نور معلومات راکړي؟
په تیر کې د هند په هغو بورسونو کې چې افغاني ځوانانو ته ورکوي د پکتیکا د ځوانانو ونډه کمه وه. لامل یې دا و چې کله به د دې لپاره امتحان اخیستل کېدو د پکتیکا ځوانان د نورو ولایتونو په پرتله کمزوري وو، په ځانګړي ډول د انګلیش په برخه کې. کله چې موږ د هند سفارت سره خبرې وکړې او دغه ستونزه موږ ته وړاندې کړه او موږ د استثنا غوښتنه وکړه، موږ ورته وویل چې د موږ ځوانان د نورو ولایتونو سره یو شان سیالي نه شي کولای. نو که چېرته امتیاز ورنه کول شي همیشه دپاره به همداسې بې برخې پاتې وي. نو د دوی ټینګار په دې باندې و چې لومړی خو باید ستاسو ځوانان په انګلیش کې ځان ورسوي، د دې لپاره ځانګړي کورسونه جوړ کړي. تر څنګ دوی وویل چې 50% تاسو په ځوانانو باندې کوشش وکړئ او 50% موږ دوی ته مراعات ورکوو. او دوی وویل چې په راتلونکي کال کې به کله چې دوی بورسونه ورکوي څو میاشتې وروسته نو د پکتیکا ځوانان به ځانګړی ځای ولري. په دې شرط چې یو څه دوی خپله په انګلیش کې کوشش کړی نو 50% دوی مراعات کړ سره ملګری شي. نو موږ هیله من یو چې زموږ د ځوانانو هغه ناهیلي چې دوی ته بورسونو کې برخه نه ورکول کېږي په راتلونکي کال کې به تر ډېره حده پورې راپشي انشاءالله. او موږ به د دې ستونزې د رفع لپاره د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو کې د انګلیش ځانګړي کورسونه جوړ کړو او دا به په جدي ډول تعقیب کړو. خپل ځوانان به دې ته آماده کړو چې د دوی په ازموینو کې برخه واخلي او په بریالیتوب سره دوی د ازموینو نه راووځي.
نو اوس په ستاسو نورو راغلو پیغامونو ته هم ورسو چې پر مختلفو موضوعاتو مو راسره شریک کړي دي. په ګډه به واورو.
سلام علیکم زره فولا لغمان ولې خبرې کوم د مرکز نه دوم د چرمتی قریا کې د پس له ماخامه غلا کیږي نو د ملي پولیسو پوستا په سالي خطرې کې لري ده نو دا په ملي پولیسو ته توجه نه کوي زما د دې په ټول چارواکو نه دا هله حال زولرم چې دا غلط دی د قانون ته مراجع شي.
السلام علیکم ز محمد خبرې کوم د ننګرهار سمرخیل اوسیدونکی یم. ز تقریبا د دوه میاشتې کېږي راغلی یم له پېښور نه. د ما سره توخم کې څه مرسته شوې ده او نه دلته چا څه مرسته راسره وکړله. بیا لاړم د جلال آباد کې ستانی هسپتال شاته دلته د افغان مجرمو دفتر مرزه کې وکړه چې کوم یو وایسته لري هغه ډایرکټ ور ننوځي هملته روپۍ هم ورکېږي او نمره هم ورته لیکي. نه ماته نمره دې میلاو شوې ده نه ماته مرسته چا راکړې ده نه ماته روپۍ چا راکړې ده. اوسه پورې ماته توخم پرچه راکړې هغه پرچم چلته اوس هم وایسته ټلیفون کوي تا ته به ټلیفون کوي. اوسه پورې ماته نه ټلیفون شوی ده او نه ماته هېڅ شیان چې اوسه پورې زه پردې کړه
خبر شاجی پوری دا سڑک خراب هر وخت مشکلات وی موټر چپایوی موټر ټکر وی مار حکومت خدا خواهش ته دا سړک دی جوړ شي. دا ډیر سخت دی انتخابیر خراب شوی دی ډیر سخت ټکرونه ور باندې کیږي نو حکومت هم دا خواهش ته دا سړک جوړ کی او دا کم پیسې شي دی پر دا لارو کوڅو باندې مصرفوي دا پر دا سړک باندې مصرف شي دی ټول خلکو عمومي لار ده دا ډیر څه خراب شوی ده نو دا یو ارزو لرم بس مننه کورم ودان لا دا دې ریډیو ته.
بله سلام علیکم زه د خوست ولایت نه شبت خان خبرې کوم. اینګ نه را دستون زده تو هغه کې فری باس سلام هغه نکاتی دي ام پی ام بشي هغه مصرفی بشي جیت کړای دی اینیگا آقا باید نخیسی دا چه نخی نخی دا خوالا که خبرایی باید نخیسی دا غاکی مفتا و سلام.
السلام علیکم ز خالق داد نرزی در روزگان ولد دا جراوت و نسوالی سخز سرپ تماس کیه ما دا زمر دا جراوت و نسوالی که پا مرکز که ایوا دا نا سونزه اخلاسی دا ماشمان پر مخوانی نور طول سونزی تو رسیوی جی نو موږ دا وزیر صاحب څخه دا ایده کوو چې دغه زموږ ښوونځي راپال کی او معلمین ورته راواسي او دغه ته څه توجه وکړي. دا زموږ د ماشومانو آینده ته یو څه توجه وکړي. زموږ ټول ښوونځي پنځ دي ټول ولار دي نه معلم سانم نه شاګرد ورته راځي چې معلم نه نو شاګرد نه ورته راځي نه کتابونه لرو شي نه لرو. نمبر د لوړ چارواکو دا ایده ده چې زموږ ولسوالۍ ته څه توجه وکړي او زموږ د ماشومانو آینده سمه شي.
السلام علیکم زه محمد خبرې کوم. د ننګرهار سمرخیل اوسیدونکی یم. زه تقریبا د دوه میاشتې کېږي راغلی یم له پېښور نه. د ما سره توخم کې څه مرسته شوې ده او نه دلته چا څه مرسته راسره وکړله. بیا لاړم د جلال آباد کې ستانی هسپتال شاته دلته د افغان مجرمو دفتر مرزه کې وکړه چې کوم یو وایسته لري هغه ډایرکټ ور ننوځي هملته روپۍ هم ورکېږي او نمره هم ورته لیکي. نه ماته نمره دې میلاو شوې ده نه ماته مرسته چا راکړې ده نه ماته روپۍ چا راکړې ده. اوسه پورې ماته توخم پرچه راکړې هغه پرچم چلته اوس هم وایسته ټلیفون کوي تا ته به ټلیفون کوي. اوسه پورې ماته نه ټلیفون شوی ده او نه ماته هېڅ شیان چې اوسه پورې زه پردې کړه
خبر شاجی پوری دا سڑک دیر سا خراب سا هر وخت مشکلات وی موټر چپایوی موټر ټکر وی مار حکومت خدا خواهش ته دا هغه سړک دی جوړ شي دا ډېر سخت دی، انتها ډېر خراب شوی ده، ډېر سخت ټکرونه ورباندې کېږي. نو له حکومت څخه مې دا خواهش ده چې دا سړک جوړ کړي او دا کوم پیسې چې دی پر دا لارو کوڅو باندې مصرفوي دا پر دا سړک باندې مصرف شي، د ټولو خلکو عمومي لار ده، دا ډېر سخت خراب شوی ده. نو دا یو ارزو لرم، بس مننه کورم ودان له ازادي راډیو څخه.
بله سلام علیکم، زه د خوست ولایت نه شبت خان خبرې کوم. اینیګنه را دستون زده تاغه که چری باسه سلام آغا سمیکتی ندی امتیین بیشی آغا مصرفی بیشی جید کرای دای اینیگ آغا باید نخیشی دا چه نخی نخی دا خوالا که خبرایی باید نخیشی دا غاکی مختوا سلام.
السلام علیکم، ز خالق داد نورزی در روزگان ولایت د جراوت ولسوالی څخه سره په تماس کې ما دا زمر د جراوت ولسوالی کې په مرکز کې ودانه سونځي خلاصي د ماشمان پر مخ باندې نور ټول سونځي تر سوي دي. نو موږ دا د وزیر صاحب څخه دا یل کو چې دا زمر سونځي راپال کی او معلمین ورته راواسي او دغه ته توجه وکړي د زمر د ماشمان آینده ته یو څه توجه وکړي. زموږ ټوله ښوونځي پنځ دي، ټوله ولاړ دي، نه معلم سا نه شاګرد ورته راځي چې معلم نه وي نو شاګرد نه ورته راځي، نه کتابونه لرو یې شی نه لرو. نو موږ د لوډپولو چارواکو دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته یو څه توجه وکړي او زموږ د ماشومانو آینده سمه شي.
السلام علیکم، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولایت نه احمد در کوم زړه راځي هډو ټولو کارکونکو خوریدونکو ته سلامونه یانو. دا سلام، زما دا پیغام دی چې زما پیغام نورو مقامات ته ورسېږي چې دولت او دولت ترمنځ شریک ټینګي او جوړواله راتلونکي غوښتل سوالان دي چې ډاکټر صاحب اشرف غنی د سوالانو په تغییر او تبدیل کې پوره پوره پام وکړو. دغه د سیوا د سوالانو چې دولت او دولت ترمنځ څومره واټن پیدا شوی دا د سوالانو نه پوهېدو چې دغه باندې سره خبرو کړو. خدای په امان.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. د ما د ټول افغانستان له خلکو نه دا خواهش ده چې نور دښتو ته ووځي، د وچکالۍ خطر ده، نور ټول مسلمانان د دښتو ته ووځي، مونځونه دي وکړي، الله ته دې زارۍ وکړي چې خدای پاک بارانونه وکړي. دغه د ما د ټولو افغانانو دغه غوښتنه ده، نور هم په مخه ښه.
السلام علیکم، ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. ښه ورځ ته غواړم در ازادي راډیو به تر اپراتیو دا د ټول ماجرینو مشکلات حل کوي. موږ ډیر خوښی دي تاسو لږه غوږ دي تاسو له کار کولو. زه جو تکتیق افغانستان د غزنی ولایت د جلاند ولسوالۍ د شونکو د کلی وسیدون کایم سی پیراکه موټی مې پهل مو د ماجرینو له وزیر څخه د خواهش د لرسته پنده شپږ لکه نفر دي خانوار په نامه پاسپورتونه چې یو مخ کې په 91 کې بلګیری په پاسپورتونه مختلف اقامت خو نسته کې درته امه شپای مېز کې ستم د سیوینې دي. هغه کارګری چې مخترکه د هرې شرکت دولتي او شخصي کارت سره یو کارګری په وخت دی، هغه د بیمې بلګه یې مخترکه لري د وادي سو دی ډاکټر، هغه هم تر وخت یې لري. کوم وخت هم کفالت مراجعه ورکو، هغه د تمدید جای ته د اقامت د ویزې ستم دي دي. هغه وايي نو موږ سره د مجلس وزیر باید د ایران دولت سره خبرې وکړي او متاس مشکل باید کې پیلن اعلان نه ده سوی. نو موږ په پاسپورتونو ویژن تر وخت کې هر وخت د پولیس ویني شي یا په شي اخی خلک اړوي. موږ لا غي بلکې چې د ما دا خواهش باید د ماجرینو مشکل دی هر کې یو ورځ په دې خپل خامہ سفر وکي او با خبره شړای هم د ځکه شر کال دی راځي د مشکل حل کوي. موږ دا غوښتنه ده د رادیو زادې لاره چې څنګه بلکې د ماجرینو وزیر باید موږ ماجرینو د دښپاګولو کو به سرنويشت افغانان سپیران کې ژوند کې او پیسې هم د تیر وخت له موږ څخه د شپای نه ستمدل نه سمې هغه د میسي یو لکټ منه د لمګي اخ
بیا ورته راځو کار کوم. سلامونه وړاندې کوم تاسو سلامه. زه د دې د لوګر ولایت دی د ولسوالۍ نه خبر کوم. بیا از دې بول خلک کوم ملایم څو وخت به دا سي او سپور دي او د پیلوټ سره ته ګرځي او دا چې ونه کوي او وان چې ساکه زندان هاري وي چې پاکستان د پاکستان د پاکستان خو ظالم د موږ سره ظلم کوي او ټول نه را تمار کړی طالب نه را ته خدای چې امریکا جوړ کړی کچی شي نو دې چې دغه توګه بمبار په پړوي دي چې لوټ وي نو
نور بہادر کڑی وا دے سینے سے جی پلارے نے پسنار تو بھی او راجی او یو دا جی پیون تے او نہ طالبان او سینے کی من مسئول نہیں تے دا پاکستان دے پلان رات دی جوڑ کدا نو بھائی دی 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 پیارے او دی والسلام
دوستانو د ازادي او وريدونکو د خبرونه وخت هم دومره وو نور پیغامونه هم ستا خو وخت مخلص سو په نور خبرونه کې به حتما درته خبر وکړو ستاسو څخه مننه چې موشته مو خپل ستونزې راسته ویلې او سره شریک کړې مو دي او د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو پر راټولولو کې او په ترتیبولو کې راسره مرسته کوي بیا هم ستاسو د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله يم یو یادونه هم کوم چې د خبرونه په مجموع کې ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني تماسونو او یا د پیغامونو پر اساس جوړیږي بیا هم مشته زنګ وهي مش بس تاسو ستونزې چارواکو ته ورسو تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-4-1-8 او یو نړیوال شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5